خود باشید. سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی دوستانو د یو ساتخ پرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کې یو پکې اوري چې د ناروی د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان په جګړه کې ښکېل خواوې غواړي چې سولې ته ورسیږي، نو اوس یې وخت رسیدلی چې له یو بل سره مخامخ کینی او د سولې خبرې ترسره کړي. د افغانستان او د نړۍ د نورو تحولاتو او مهمو پیښو په اړه هم اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د امریکا دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو روان کال د طالبانو پر وړاندې سختو جګړو کې لسانه میړانه ښودلې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهالویش کار کوي، او د پاکستان صدر اعظم له ټولو نړیوالو مرستندویو موسسو غوښتي چې تر نوي ورځو پورې په دې هیواد کې له سره ځانونه ثبت او راجستر کړي. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون وایي افغان امنیتي ځواکونو روان کال د طالبانو پر وړاندې سختو جګړو کې لسانه میړانه ښودلې، خو ډېر تلفات هم ورکړي دي، او د دې لپاره چې د جګړو په دې فصل کې بریا ترلاسه کړي باید خپلې وړتیاوې ښې کړي. پنټاګون کانګرس ته په دغه یو سلو اتم خیز رپورټ کې د طالبانو پر وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو چې د هیواد بشپړ امنیتي مسؤلیت ورله غاړه شوی اغېزمنتوب هم مهم بلل شوی دی. په رپورټ کې دغه راز یادونه شوې ده چې افغان امنیتي ځواکونو د هیواد په مختلفو برخو کې په پراخه کچه په خپلواکه توګه عملیات ترسره کړي، خو پرمختګونه بیا یو شان نه وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهالویش کار کوي. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به ډېر شر اعلان کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولسمشر ته ډاډ ورکړی دی چې ډېر ژر به د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره مهالویش چمتو کوي، او دا به د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري اعلانېږي.
د افغانستان ولسمشر ژمنه کړې ده چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به ټاکي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې کاري موده د پنځم کال د چنګاښ یا سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتیجې له اعلان وروسته پای ته رسیږي. دغه نیټې ته یوازې دوه ورځې پاتې، خو تر اوسه د ولسي جرګې د انتخاباتو ستونزه نه ده هواره شوې. دا ولسی جرګې دوه منشي وایي که انیسه رسولي د سترې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره ټول معیارونه پوره کړي وي، دا جرګه به ورته د باور رای ورکړي. عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پارلمان افغانستان معیارهایی که در نظرش وجود داره، مسائل شایستگی
دا وی هغه مسایل چې د ولسی جرګې لپاره مهم دي وړتیا، ښه تجربه او مسلکیتوب ده. که دا معیارونه پوره شوي وي، بې له شکه به هغه یو ورور وي او یا خور، جرګه به یې د تایید رای ورکړي. ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې د سترې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره انیسه رسولي ونوموله چې ولسی جرګه ورته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مسؤلي پرون له ولسي جرګې وغوښتل چې رسولي ته چې د لومړنۍ میرمن ده چې د سترې محکمې عالي شورا ته ورکیږي د باور رای ورکړي. لا تر اوسه نه ده څرګنده چې هغه به کله ولسي جرګې ته د باور رای لپاره معرفي کیږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خیریه موسسو پر وړاندې د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې ټولو نړیوالو موسسو ته امر کړی دی چې تر نوي ورځو پورې د په دې هیواد کې له سره ځان ثبت او راجستر کړي. تېره میاشت چارواکو ویل چې پر کورنیو بهرنیو خیریه موسسو به څارنه زیاته کړي. پولیسو د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن دفتر وتړه، خو دلایل یې څرګند نه کړل. دا اداره په پاکستان کې چې د جنوبي اسیا بېوزله هیواد دی او نفوس یې 190 میلیونه وګړو ته رسي، له څه باندې 150 کلونو راهیسې فعالیت کوي. خو د دې موسسې اړیکې له حکومت سره له 2011 کال وروسته چې پاکستاني ډاکټر شکیل افریدي د القاعده د مشر اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا له سی آی ای سره مرسته وکړه خړپړ شوې دي. امریکایي مقامات وایي د پوهنتون یو محصل چې د اسلامي دولت ډلې تر اغیز لاندې و او په نیویارک کې د یو بمي چاودنې پلان درلود نیولی دی. د محکمې اسناد ښیي 40 کلن منظر عمر صالح له یو کس سره چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی نیول شوی دی. چارواکي دا کوي چې عمر صالح په ساعتونو پر انټرنیټ د دیګ بخار بم جوړولو په اړه څېړنه کړې او د 2013 کال د بوسټن د بمي چاودنو په اړه هم معلومات ترلاسه کول. نوموړي دغه راز په فرانسې کې د شارلي ابدو مجلې پر دفتر د خونړي برید په شمول د سخت دریځو د حملو ستاینه کړې ده. د ناتو عمومي منشي ینس استولتنبرګ پرون پر روسیې ته د هغه پلان په خاطر خبرداری ورکړ چې غواړي څلوېښت نوي اټومي بلاستیک یا لری واټن وشتونکي توغندي ځای پر ځای کړي. استولتنبرګ دغه پلان چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ډاګه کړ د مسکو د کړو وړو یو خطرناک لوبه یاده کړه. د ناتو عمومي منشي په بروکسل کې د اروپا اتحادیې د کمیسیون له مشر جین کلوت یونکر سره له خبرو وروسته ویل چې د روسیې لخوا دغه د ځواک ښودل نشي توجیه کېدی، هغه بې ثباتي رامنځته کوي او د ده په خبره خطرناک دی.
I think the statements we have heard today from President Putin.
دا وی زما په فکر هغه څرګندون چې موږ نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له خوې واورېدلې، هغه یوازې د روسیې د هغو کړو وړو یادونه کوي چې لوی مودې راهیسې د هېواد ورته مخه کړې ده. موږ لیدلی دي چې روسیې په مجموع کې د خپلو دفاعي چارو په تېره بیا د اټومي قابلیتونو په برخه کې ډېره پانګونه کړې ده. د ناتو د سرمنشي له دې څرګندونو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې روسیه باید له خپل ځانه دفاع وکړي او د خپلو وسلوالو ځواکونو مخ به هر هغه هېواد ته واړوي چې د دوی دفاع له خطر سره مخامخ کوي. دا مصر یو محکمې د دې هېواد پخوانی اسلام پالی ولسمشر محمد مرسي ته د مرګ سزا تایید کړه. نوموړی په 2012 کال کې له زندانه د بندیانو د تښتېدو د دسیسې او د پولیسو پر یو ماموریت د حملې په خاطر په اعدام محکوم شوی دی. سپین مړۍ د محکمې پر فیصلې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او مرسي ته د مرګ سزا ورکول سیاسي انګیزه بللې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وویل چې دې دغه فیصلې ډېر اندېښمن کړې او زیاته کړه چې دا ښایي د مصر په اوږدمهاله ثبات منفي اغېز وکړي. ابتدایي محکمې تېره میاشت محمد مرسي چې د 2013 کال د جولای په 3مه له قدرت لرې شو او له سلو زیات کسان په اعدام محکوم کړل. محکمه پرون دغه فیصله وروسته له هغې وکړه چې په دې اړه د مصر له لوی مفتي سره چې د حکومت د اسلامي شریعت د قانون د تفسیر لوړه مرجع ګڼل کېږي مشوره شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېل خواوې غواړي سولې ته ورسیږي باید اوس له یو بل سره مخامخ خبرو ته کښېني. د چارو کارپوهان په دې اړه مختلف نظرونه لري او وایي چې طالبانو او د افغان چارواکو ترمنځ به خبرې مخامخ وي.
ځینو رسنیو نومونه هم افشا کړي چې څوک په دې طالبانو په استازو کې شته، نو دا معنا یې دا ده چې د بندو دروازو تر شا چې دا غونډه روانه ده حتما به دا خبرې دوی مخامخ سره کېږي.
د مشرانو جرګې غړي د افغانستان په چارو کې د ایران د مداخلې او د طالبانو سره د دې هېواد د همکارۍ په اړه اندېښمن دي.
ایران د طالبانو سره اوس همکاري شروع کړې ده. پخوانو ګاونډیانو زه دقیق معلومات نه لرم، واقعا د تشویش وړ ده.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر یو مهالویش کار کوي او ډېر ژر به یې له رسنیو سره نېټه شریکه کړي. د ښار جوړونې وزارت چارواکي وایي چې دې وزارت ټول تړونونه له سره څېړل کېږي. د نورو رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې دا هم اوري چې د پاکستان حکومت پر هغو مدرسو سخت اقدامات کوي چې د دوی په وینا پکې سخت دریځ روزل کېږي. ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې غواړي سولې ته ورسیږي باید په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. هغه دا خبره پرون په اوسلو کې د سولې د نړیوالې غونډې د پیل پر مهال خبریالانو ته وکړه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو استازو او هم د افغانستان د حکومت چارواکو ګډون کړی دی. د دواړو لورو ترمنځ د مستقیمو خبرو احتمال نه دی رد شوی خو په دې اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. تفصیل د نوریاس نوري په ریپورټ کې اورو.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د سولې نړیوال کنفرانس پرون پرانیستل شو، خو دا چې د دې کنفرانس په لومړۍ ورځ به د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو مخامخ یا غیر مستقیمې خبرې ترسره کړې وي او کنه تر اوسه په دې اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر بیورګ برند چې هېواد د سولې د نړیوال کنفرانس کوربه دی پرون د کنفرانس په پیل کې وویل چې د افغانستان په اړه د سولې رسمي خبرې نه دي پلان شوي، خو که تاسو غواړئ چې سولې ته ورسیږئ نو هغوی چې په خپلو منځو کې اختلاف لري باید له یو بل سره خبرې وکړي. د افغانستان حکومت او هم وسلوالو طالبانو په دې کنفرانس کې د خپلو پلاوي د ګډون مسله تایید کړې، خو دا چې دواړه لوري به مخامخ خبرې کوي او کنه دا مسله په زغرده نه ده تایید شوې. طالبانو په دې غونډه کې په قطر کې د خپل دفتر د یو پلاوي د ګډون خبره منلې، خو دا یې رد کړې چې پلاوی باید د افغانستان د حکومت له چارواکو سره مخامخ خبرې کوي. طالبانو له دې مخکې هم دا ډول غونډې چې وایي د رواني میلادي میاشتې په پیل کې په ناروې کې وه کم اهمیته بللې او هغه یوازې د افغانستان د شخړو د پای ته رسېدو لپاره مشورتي غونډې یادې کړې دي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړه چې هیواد د جون په لومړیو کې د افغان ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم په اړه یوې غونډې ته چې د طالبانو او د افغان حکومت استازو پکې ګډون کړی و زمینه برابره کړې وه. د اوسلو د غونډې په اړه مې په ناروې کې میشت له افغان کارپو ایسا ستانکزي څخه چې دغه مسله له نږدې تعقیبوي وپوښتل چې ولې په دې کنفرانس کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو د طالبانو د استازو او د افغانستان د حکومت د جګپوړو چارواکو ګډون ته زیات پام نه دی اوښتی.
یو خدا چې د ناروې لپاره شاید ناروې د ولس لپاره ډېر اهمیت ونه لري دا موضوع ځکه دا داخلي موضوع نه ده. خو دومه خبره چې ډېر کسان دا احتمال ګڼي نارویژیان ډېره موده د طالبانو په خلاف په افغانستان کې جنګېدلي دي او طالبان یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني او د افراطي ډلې په توګه، نو که دا خبره ډېر منعکس هم سي امکان لري چې په داخل کې په ناروې کې منفي عکس العمل سره مخامخ سي.
د افغانستان د حکومت د پلاوي په ترکیب کې چې د اوسلو په کنفرانس کې ګډون کړی د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق، د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانونی، د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوارالحق احدی، د ښځو د چارو پخوانی وزیر حسن بانو غزنفر او د سولې د عالي شورا غړی فرهاد الله فرهاد شامل دي. د افغانستان ولسی جرګه چې یو شمېر غړو یې له دې مخکې د طالبانو له استازو سره په ورته غونډو کې ګډون کړی وایي چې د سولې لپاره د هر پرمختګ هرکلی کوي، خو د دې لپاره چې دغه مهمه پروسه مخته ولاړه شي باید په لومړي سر کې اوربند وشي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر میخوان که در افغانستان سوله نجات شوه،
که غواړی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي، د دې لپاره اړتیا ده چې لومړی باید اوربند وشي. تر هغو پورې چې موږ اوربند ونه کړو او په خپلو کې یو ښه نیت رامنځته نه شي، پر یو بل اعتماد ونه کړو او د ناروې په څیر نور هیوادونه هم که د سولې په برخه کې صادقانه عمل ونه کړي، فکر نه کوم چې موږ به یوې نتیجې ته ورسیږو. د اوسلو فورم په نوم دغه نړیوال کنفرانس چې پر افغانستان سربیره د جګړه ځپلو هیوادونو شاوخوا سلو استازو پکې ګډون کړی نن هم دوام لري. هر کله چې په بهرنیو هیوادونو کې د سولې په اړه دا ډول غونډې جوړې شوي، له ډېرو افغانانو سره یې د سولې هیلې هم راټوکولي، خو د دغو غونډو په نتیجه کې تر اوسه نه یوازې دا چې د سولې څرک نه لیدل کېږي، د جګړې په ډګر کې د ډزو آوازونه ډېر اورېدل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې غواړي سولې ته ورسیږي، نو اوس یې وخت رسېدلی چې په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. د روانې خپرونې په ترڅ کې د افغانستان او دغه راز په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه هڅه کوو چې د چارو له کارپوهانو نظر هم واخلو. د مشرانو جرګې غړي د افغانستان په چارو کې د ایران د مداخلې او د طالبانو سره د هیواد د همکارۍ په اړه اندېښمن دي. د دې جرګې غړو د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې طالبانو سره د ایران د همکارۍ د څرنګوالي په اړه خلکو ته وضاحت ورکړي. په عین حال کې د افغانستان اجرایه ریاست وایي حکومت له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ مسئله څېړي. نور حال له کابله د اجمل تورمان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي طالبانو سره د ایران د همکارۍ او د افغانستان په کورنیو چارو کې د دغه هیواد لاسوهنه د پاکستان تر لاسوهنې خطرناکه ګڼي. د مشرانو جرګې غړو د سې شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان له ډېرو کلونو را په دې خوا د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي، خو اوس ایران هم هڅه کوي چې دغه هیواد له جدي ستونزو سره مخ کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مستمیار له حکومت وغوښتل چې د خپلو ګاونډیانو په وړاندې خپل سیاست روښانه او د دوی د مداخلې مخنیوی وکړي.
د طالبانو سره اوس همکاري شروع کړې ده پخوانو ګاونډیانو. زه دقیق معلومات نه لرم، واقعا د تشویش وړ ده. یو ځل بیا حکومت ته خواهش کوو چې دوی باید د خپلو ګاونډیانو سره د ښو تعلقاتو تر څنګ خپل خاتمېشخه معلوم کړي چې د دوی په چارو کې موږ لاسوهنه نه کوو، زموږ په چارو کې څوک لاسوهنه نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې څه موده مخکې راپور ورکړی و چې ایران له طالبانو ملاتړ کوي او په دې توګه غواړي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي. دغه شان د ترکیې خبري آژانس اناتولي هم خبر ورکړی چې طالبانو له ایرانی چارواکو غوښتي چې په نوموړي هیواد کې دوی ته سیاسي دفتر جوړ کړي. ویل کېږي دغه وړاندیز د طالبانو د هغه پلاوي لخوا شوی چې تیره میاشت له قطر نه ایران ته تللی و. یو شمېر سناتوران وایي چې د طالبانو سره د ایران همکاري د هیواد د امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی. په عین حال کې د حکومت اجرایي ریاست وایي طالبانو سره د ایران د همکارۍ مسله په جدي ډول څیړي. د اجرایي ریاست د وایان مرستیال جاوید فیصل ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له ایران او پاکستان نه وغوښتل چې د افغانستان د سولې له پروستې ملاتړ وکړي او طالبانو سره له همکارۍ د لاس واخلي. د افغانستان له وسلوالو مخالفینو څخه د ایران د ملاتړ مسله څیړل کیږي. حکومت په دې کار بوخت دی، خو په ټوله کې افغان حکومت چې کومه تمه له خپلو دواړو ګاونډیانو لري هغه دا ده چې دواړه هیوادونه د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړي او طالبانو سره د همکارۍ لاس واخلي. تر دې دمخه عامو خلکو او د ملي شورا غړو د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان د لاسوهنې په اړه اندېښنه ښکاره کړې، ویلي دي چې د پاکستان د مداخلې له وجې په دغه هیواد کې سوله او ثبات نشي ټینګېدلی. په عین حال کې کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ګاونډیانو په ځانګړي ډول د ایران او پاکستان د مداخلې مخه ونیسي او پرې نږدي چې د دوی د لاسوهنې له امله په افغانستان کې د ناامنیو لمن پراخه شي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر یو مهالویش کار پیل کړی دی او ډېر ژر به له رسنیو سره شریک کړي. د دې کمیشن وایي نور محمد نور وایي ولسمشر اشرف غني ورسره د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې د هر ډول مرستې ژمنه کړې او د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سره به دغه انتخابات په مناسب وخت کې ترسره شي. له ښاغلي نور سره زموږ همکار نوریاس نوري مرکه کړې او په پیل کې همدغه پوښتنه ورڅخه کړې ده چې انتخابات به کله کېږي. ښاغلی نور یې په ځواب کې وایي
کوم څه چې مهم او اساسي دی هغه دا چې د ټاکنو خپلواک کمیشن ولسمشر ته ډاډ ورکړی دی چې ډېر ژر به د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره مهالویش چمتو کوي او دا به د ټاکنو خپلواک کمیشن له لوري اعلان کړي. او په ځم کې افغان ولسمشر په دې باندې تاکید کړی دی چې هر څومره پیسې چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره اړینې وي او بودیجه چې ورته اړتیا شته د تر څنګ نور اړوند موضوعات د خپل کاري پلان ته لومړیتوب کې شاملوي او په دې باندې به کار کوي چې ډېر ژر په افغانستان کې ټاکنې ترسره شي.
نور صاحب، اوس موږ دغه د سرطان میاشت داخليږو او د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره هم له لوجستیکي پلوه له ځینو نورو اړخونو تیاریو ته ضرورت شته. دغه د ولسي جرګې انتخابات به څه وخت ترسره شي؟ آیا په روان کال کې او په راتلونکي کال کې؟
د ټاکنو خپلواک کمیشن عملا دغه دوه ورځې درې ورځې کېږي چې په مهالویش باندې کار کوي. زه نه غواړم چې مخکې له وخته په دې باندې خبر وکړم، ځکه چې دا باید د مطبوعاتو له لارې یو شان د افغانستان خلکو ته اعلان شي.
نور صاحب، هغه تجربه ته په پام سره چې تاسو له مخکنیو انتخاباتو لرئ، اوس هوا ګرمه ده، څو میاشتې محدودې پاتې دي چې هوا سړیږي، آیا د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره سږ کال آیا دا موده کمه نه ده؟
وګورئ، که چیرې د افغانستان بېلابېل موضوعاتو ته پوره پاملرنه وکړو او په حقیقت سره یې واردوو، دې نتیجې ته رسېږو چې د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې ډېرې زیاتې ستونزې شتون لري. ولې په عین زمان کې باید ووایو چې پرته د انتخاباتو ترسره کولو څخه هېڅ کومه لار شتون نه لري، یعنې باید انتخابات ترسره شي او یوازینی آپشن یا یوازینی لار همدغه انتخابات ترسره کول دي. په حقیقت کې کوم څه چې د ټاکنو خپلواک کمیشن د ولسمشر سره ورباندې بحث کړی دا چې افغان حکومت د قانون په اساس باندې په دې باندې مکلف دی چې د ټاکنو خپلواک کمیشن لپاره بودیجه، امنیت او نور هغه اړوند موضوعات چې ضروري دي هغه په اختیار کې ورکړي او د دې برخه کې ژمنه کړي. نو دغه د قوت ټکی دی، مثبت ټکی دی او موږ هیله من کوي ډېر ژر به د ټاکنو خپلواک کمیشن د افغانستان خلکو ته مهالویش په ډاګه کړي.
تاسو د یوې بلې ستونزې یادونه هم کړې وه، هغه د مسلکي کادرونو چې د تاسو د انتخاباتو د خپلواک کمیشن څخه وتلي دي یا ایستل شوي یا په خپل کار خوشې کړی دی او شمېر هم تقریبا 950 کسانو ته رسیږي. تاسو ویلي چې د دغو کسانو بیرته ګمارل به هم یو اوږده پروسه وي، آیا په دې لنډه موده کې وکول شي چې بیرته هغه مسلکي په کارپو کسان وګماري؟
تاسو خبرې اوسه چې اواز ډیر لږ ورځې کېږي چې موږ تقریبا 980 کسان له لاسه ورکړي په درسته افغانستان کې، او دا هغه کسان دي چې واقعا تجربه لري په افغانستان کې په نورو هیوادونو کې انتخاباتي کړي دي او واقعا به طرفه افراد او اشخاص چې چیرې د افغان حکومت له لوري بودیجه او امکانات د ټاکنو خپلواک کمیشن ته پلاس ورکړي په نږدې راتلونکي کې د ټاکنو خپلواک کمیشن کولای شي چې ډېر زر د دوی سره تماس ټینګ او د دوی بیرته خپل ژوند سره وغواړي. ولې کوم څه چې مهم او اساسي هغه دا چې باید ډېر زر دغه سودا چې د ولسمشر له لوري شوي دي او هغه امکانات او هغه وسایل وسایط ته چې اړتیا ده د انتخاباتو لپاره هغه باید د ټاکنو خپلواک کمیشن په واک ورکړ شي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نورو چې وایي د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر یو مهالویش کار کړی دی او ډیر ژر به دا مهالویش له رسنیو سره هم شریک کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسې ازادي راډیو اوري او اوس هم له جان قال کوزی اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
فارن پالیسی خبرونه په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د خبرو وخت له طالبانو سره باید څنګه خبري وشي تر سرلیک لاندې او ډیر اوږد تحلیلي مضمون خپور کړی او د بیلابیلو اړخونو د غوښتنو او نظریاتو له څرګندونو او تاریخي پس منظر له تشریح کولو وروسته لیکي په افغانستان کې د سیاسي حل لپاره د فرصت یوه کوچنۍ دریڅه یا کړکۍ پرانستل شوې او د امریکا متحده ایالاتو ورڅخه ګټه اخیستی شي. خبرونه لیکي ټول اړخونه سلا شوي چې د سولې د مذاکرو مشري باید افغانان وکړي، خو لږ تر لږه درې ستر قوتونه چین، پاکستان او امریکا به پکې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول دخیل وي. د خبرونې په باور متحده ایالات باید د مذاکرو د پرمختګ لپاره 15 پاخه ګامونه پورته کړي. یو دا چې امریکا باید په خپل ټول توان هڅه وکړي چې د طالبانو د ستر پوځي بری مخه ونیسي. د دې کار لپاره باید امریکا د افغان امنیتي ځواکونو توان زیات کړي. امریکا او متحدان باید دې ځواکونو ته د سیاسي حل تر وخته او حتی له هغې وروسته هم مالی او مادي ملاتړ ته دوام ورکړي. په دوهم قدم کې باید د امریکا متحده ایالات د فردي تر شا له جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره مرسته وکړي چې یو منظم او ډیسپلین لرونکی حکومت جوړ کړي، داسې یو حکومت چې د جګړې د پرمخ بیولو او د سولې د منځګړتوب توان ولري. خبرونه لیکي دریم کار چې امریکا باید وکړي هغه دا ده چې پاکستان باید د سولې عملیه کې داخل کړي. واشنگتن باید په خپل ټول وس او توان ډاډ حاصل کړي چې اسلام آباد به طالبان د خبرو میز کې ساتي. خبرونه لیکي په څلورم قدم کې د امریکا متحده ایالات باید ومني چې د سولې په عملي حل کې به د افغانستان په اساسي قانون کې تعدیل او یا نور اداري ترتیبات رامنځته کیږي تر څو طالبانو ته اجازه ورکړي چې د افغان حکومت یوه مشروع برخه شي. فارن پالیسی زیاتوي پنځم اقدام به له سیاسي حل وروسته کیږي. هغه مهال به امریکا ممکن اړتیا ولري چې په اساسي قانون کې د تعدیل له بحثونو د ختمېدو تر وخته او یا هم د انتخاباتو د ترسره کېدو پورې خپل ځمکني ځواکونه په افغانستان کې وساتي. فارن پالیسی وړاندې لیکي د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان سره ستراتیژیکي تړون ته ژمن پاتې شي او دې هیواد ته پوځي مرستې جاري وساتي او که داسې نه وي د قدرت توازن ممکن د طالبانو په ګټه تغییر وکړي او سوله له منځه وړه شي. بریتانیا چاپ ګاردین ورځپاڼې په افغانستان کې د طبیعي زیرمو په اړه یو مضمون کې لیکلي دا هیواد تر ځمکې لاندې زیرمو له امله چې تر اوسه نه دي استخراج شوي د بحران له موجودیت سره مخامخ دی. په افغانستان کې له څو لسیزو جګړو او ناامنۍ وروسته افغان حکومت بهرني پانګوال هڅوي چې د دې هیواد کانونه او طبیعي زیرمې راوسپړي، خو د غښتلو قوانینو د نشتوالي له امله رښتینې خطرونه هم موجود دي. ورځپاڼې لیکي پاپا نیوګینی او هیتی هغه دوه هیوادونه دي چې طبیعي زیرمې ورته په یو مصیبت یا بلا بدلې شوي او داسې ښکاري چې افغانستان د سولې او ثبات د تامین او پاک چاپیریال په مقصد په جدي ډول غواړي طبیعي زیرمې په خپل حال پرېږدي، خو اقتصادي مجبوریتونه هم ډېر زیات دي.
د افغانستان د خار جوړونې وزارت چارواکي وایي چې د دې وزارت ټول تړونونه لسره څېړي. د خار جوړونې وزیر د سل ورځني کاري پلان د تشریح په غونډه کې ویل چې په تیرو دورلسو کلونو کې په دې وزارت کې ډېرې پروژې غیر معیاري وي او جدي پلټنې ته اړتیا لري. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په فساد کې د ښکېلو ډېرو ادارو او کسانو دوسیو څېړلو ته ژمن دی، د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي په دې وزارت کې به هم د فساد په وړاندې مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری چې د سې شنبې په ورځې د سلو کاري ورځو پلان تشریح کوو رسنیو ته وویل د دې وزارت په ډېرو تړونونو د فساد شک کېږي او په دې اړه به جدي پلټنې وکړي. نوموړي وویل د یاد وزارت د شپږو کارکوونکو لوی څارنوالۍ ته معرفي کول د فساد په وړاندې د مبارزې یو پیل و او دا لړۍ تر هغه وغځوي چې هر چارواکی فساد نه وایي.
ما کمیته های را مشخص
مو کمیټه ځنګړې کړي چې ټول هغه قراردادونه چې په دې وزارت کې شوی تر خپل چړندو لاندې ونیسي او په همدې ډول ډېرې پروژې زموږ تر پلټنې لاندې دي.
همچنان پروژه های ما فتی ارزیابی ما است.
ښاغلی منصور نادری وایي د سلو ورځو په موده کې به د وزارت د کارکونکو دقیقه ارزیابي وشي. د ښار جوړونې د پالیسۍ لپاره به یو ملي چوکاټ جوړ کړي، د ښاروالیو سره د کار د تداخل ستونزه به هواره کړي او د خلکو شکایتونو ته به پاملرنه وکړي. د ښار جوړونې دا نوی مشرتابه په داسې وخت کې د قراردادونو په بیا کتنه او د فساد سره په مبارزې ټینګار کوي چې د همدې وزارت شپږ کارکوونکي د روانې میاشتې په پیل کې د اختلاس په تور لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. له دې وراخوا افغان حکومت د کابل بانک او د افغانستان د ملي دفاع په وزارت کې د فساد په دوسیو هم د څېړلو کار پیل کړی چې د اقداماتو د خلکو بېلابېلې کړۍ د فساد په وړاندې مبارزې ته هیله منې کړي دي. د فساد په وړاندې د مبارزې د افغاني ادارې ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل د ښار جوړونې وزارت اړوند د قراردادونو څېړل باید داسې وي چې د هر چا جرم او سرغړونې له خلکو سره هم شریکې شي.
هغه مفسدین چې هغوی په یو ډول پر مسئلې سړی جوړې کړی وي، په یو ډول پر اداراتو کې سپاره شوي ول، د دغه خلکو د نیولو لپاره د دوی لپاره زمینه برابرېږي. اما یوه اندېښنه د ولس سره دا ده چې کېدی شي دغه مسئلې سره په ځینو وختونو کې مصلحتي برخورد وشي، بلکې دا په داسې ډول سره وڅېړلی شي تر څو عاملین په ګوته شي، عوامل په ګوته شي، اسباب په ګوته شي او بالاخره د فساد سره د مبارزې اغېزمنې لارې چارو باندې فکر وشي.
ښاغلی مشکور وایي که څو نور وزارتونه هم ورته اقدامات او د فساد له امله د قراردادونو د بیا کتنې ژمنې عملي کړي، بې له شکه چې د نړیوالې ټولنې په وړاندې د افغان حکومت ژمنو ته به عملي بڼه ورکړي. افغان حکومت په تېره بیا ولسمشر محمد اشرف غنی تل په کورنیو او نړیوالو غونډو کې ټینګار کړی چې د فساد په وړاندې به جدي مبارزه کوي. دا چې د ښار جوړونې وزارت په تړونونو کې به د شوي څومره اختلاس څخه پرده پورته کیږي راتلونکی به یې په اړه ځواب ووایي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام په مستقیم ډول واوري. د عامې روغتیا وزارت وایي هڅه کوي چې د 2006 میلادي کال پورې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې سطحه په یو لک ولادت کې 250 ته راښکته کړي. د دې وزارت مرسیال عبدالبصیر سروري ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په هرو سلو زرو امیدوارو ښځو کې 320 د زیږون پر مهال مري. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
له قانوني عمر وړاندې ودونه، د امیدوارو ښځو ناسم خواړه، د حمل په وخت کې د وینې ضایع کول، د وینې لوړ او ټیټ فشار، د ولادت په اړه کم معلومات، په روغتونونو کې د لازمو روغتیایي خدماتو نشتوالی او په کورونو کې زیږون هغه عوامل دي چې له امله په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه هم لوړه کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال عبدالبصیر سرور د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له نړیوالو سره په ګډه یو لړ پروګرامونه لري څو تر 2006 میلادي کال پورې په یو لک ولادت کې د مور د مړینې کچه 250 ته راښکته کړي.
کاهش رقم مرگومیر مادران تا 250
په یو لک زیشون که 250 تا دا مور دا مرینی دا کچی را تیتول چه اوس 320 تا نتا رسیجی پا زر و نو زیجه دلو ماشمانو که دا مرینی کچی را تیتول 25 تا نتا او پا هر زر و ماشمانو که دا مرینی دا کچی را تیتول 55 تا نتا
100,000 ولادت زنده.
خغل سروری وای حتی پیل کردی دی چه پا ولیتونو که دا قبله او نرسانو لپاره نوی خونزی جور کری په لرو پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو معاشونه لوړ کړي او د زیږون ترمنځ د واټن په اړه د خلکو د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي. که څه هم په افغانستان کې د میندو د مړینې په اړه نوې احصایه په لاس کې نشته، خو د 2010 میلادي کال احصایه ښیي چې په افغانستان کې په هرو دو ساعتونو کې یوه ښځه د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي اوس هم افغانستان د نړۍ د لسو هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې لوړه ده. په افغانستان کې د امریکا پراختیایي اداره وایي که څه هم په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د تیرو کلونو په پرتله راښکته شوې، خو اوس هم د اندېښنې وړ خبره ده. د دې ادارې استازی کارلا فوسن وویل له حکومت سره په ګډه کار کوي څو په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې ګراف راټیټ کړي.
اړتیا ده چې مور او ماشوم ته اړین خوراکي مواد ورکړل شي. لازیگون مخی معیاری او با کیفیت خدمتونه ورته وړاندی شي. د کورنۍ تنظیم او امیدوارۍ پر مهال موږ د مور او ماشوم روغتیا لپاره د پلانونو په جوړولو کې به ورسره مرسته وکړو.
د امریکا د پراختیا ادارې د 2010 میلادي کال احصایې ښیي چې په افغانستان کې په سلو امیدوارو ښځو کې 14% یې له لازمو روغتیایي خدماتو څخه برخمنې دي. داسې انتقادونه موجود دي چې د میلیاردونو ډالرو له مرستو سره سره اوس هم په افغانستان کې خلک معیاري روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالن سپارښتنه کوي چې د عامې روغتیا وزارت دې په ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې روغتیایي خدمات، امبولانسونه او د روغتیایي کارکوونکو شمېر زیات کړي، ځکه دغه ستونزو ته پاملرنه د مور او ماشوم د مړینې د کچې په راټیټولو کې مرسته کولی سي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. هم د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان وایي افغان امنیتي ځواکونو روان کال د طالبانو پر وړاندې سختو جګړو کې له ځانه مېړانه ښودلې خو ډېر تلفات یې هم ورکړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهالویش کار کوي او ډېر ژر به یې له رسنیو سره نیټه شریکه کړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خیری موسو پر وړاندې د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې پر ټولو نړیوالو مرستندویو موسو غږ وکړ چې تر 90 ورځو پورې په دې هیواد کې له سره ځان ثبت او راجستر کړي. امریکایي مقاماتو د پوهنتون یو محصلې چې د اسلامي دولت په نامه ډلې تر اغېز لاندې و او په نیویارک کې د یوې چاودنې پلان درلود نیولی دی. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون روسیې ته د هغه پلان په اړه خبرداری ورکړ چې غواړي څلوېښت نوي اټومي بلاسټیک یا لرې واټن ویشتونکي توغندي ځای پر ځای کړي. او د مصر یو محکمې د دې هیواد پخوانی ولسمشر محمد مرسي ته د اعدام سزا تایید کړه. د خبرونې پاتې برخه د انصاف په لټه کې او ازادي اورېدونکي 19 پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ ځلونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د غخپارونه مو د لوګر ولایت هغه اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي معلول دی او د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو معلولینو وزارت تنخواه نه اجرا کوي.
زما نصیر احمد نوم ده. دا لوګر نه غږیږم. بریک برک ولسوالۍ نه.
ستونزه مو څه ده؟
د موږ مشکل د میوبین سره تقریبا دوه کاله کېږي چې منډه وایم د میوبین ته بیا یو تاګ میاشت یو خبره کې چې اسناد اوس وخت تر شوی ده بیا چې زوم بیا شپږ اووه میاشت تقریبا دوه نیم کاله موږ ته منډه کوم هلته اوس نه پوهېږم څه وکړم. په خدای موږ حیران حیران دغه دولت ته یم. بس
ته چېرته معلول شوی؟ په کوم ځای کې؟
دو نیم کال کې د اطلاعات له خوا نه موږ معلول شوی مې ده. بس خلک مو ته ویل چې راځه د میوبین اسناد جوړ کړه. اوس دوه درې کاله کېږي من د اسناد مو نه جوړېږي. بیا په دوه کاله موږ د اسناد جوړ کړو. بیا دلته موږ ته 5000 روپۍ ولیکل. بیا وایي کابل ته ځي. کابل ته چې ورغلو تاسو پیسې راځي هلته بیا وایي ټاپۍ نه ده خوړلی. بیا د ټاپۍ ته بېرته راغلم. ټول ته منډه وهلم وزارتونو ریاستونو ته بېرته زما اسناد ورغلو کابل ته. اوس شپږ میاشت کېږي چې نن راځي سبا راځي. موږ ته چلونه کوي چل جوړېږي تقلب کوي ډاکه بازي کوي. موږ حیران یو سره.
ته چې د لوګر د معلولین ریاست ته تللی له چا سره مو اړیکه نیوله د هغه څه وایي دي درته؟
هلته یو سړی ده چې شاغان هم میگی حاجي صاحب شاغان هم میگی هغه سره وایي اول سلامونه اچم بیا چې حاجي صاحب شاغان ته سره هم خبره ده. موږ درته هغه فقط سګرټ پوس کوي وایي سبا راځي. اول خو نیم ګنټه موږ سره خبره نه کوي. بیا وایي سبا راځي. بل سبا راځي ډېر مثلا دغه تلیفون هم واخیست چې په تلیفون کې بعض وخت خبره کوي وایي موږ ته تلیفون هم نکوه. موږ خدای حیران یو. موږ هم څه شی ده؟ دا دولت نه غواړم. دا دولت نه هیڅ شی نه.
تاسو چې اول ټپي شوی نو اسناد هم جوړ کړه او د لوګر ولایت د معلولین ریاست ته مخ په اسناد وړي دي؟
و ټول منلای دا د موږ اسناد د موږ خپل ائتلاف کابل ته هغه شفرانسان شفخانه خپل د ائتلاف موږ وړي والته ټول هغه اسنادونه شته و منل د تنه د موږ مشکل نه تقریبا د موږ سلګونه نور داسې د خلک مشکل ده د خلک مشکل جوړي موږ ته چل وي بس موږ تانه غوړم چې دار هم دولت تاسو کومک کوي په دنیا دا سره کومک ټول په جیبونه چې خلک سره دوکه بازی کوي خلک پیسې نه لري چې ولایت ته ورشي پیسې ورکړي په خدای ټول خلک مظلوم ده ټول سره بس داسې دوکه بازی
اوس کوم نه هی معلولې
تقریبا درې څلور مرمۍ خوړلې مده بس یو لاس نه اوس کار نه کوي بس داس تپ ولال د زه خپل بیکارم بیکارم تقریبا دو درې کال د اسناد پس منډه و موک بس اوس زه وایم چې زه نه پیسې غواړم نه کارت غواړم بس یو خبره ده چې دور هغه مظلوم چې خل ده هغه مظلوم بیچارهګان چې منډه منډه هغه سره نور چلونه بندې
ته چې پیسې نه غواړې اسناد نه غواړې نو څه غواړې
ګوره تقریبا دوه کاله خو منډه موبایل په اسناد پسې نن ورځ سبا ورځ تاپۍ لګا دغ لګا بیا شپږ میاشت اسناد چې جوړ شو موږ ته 500 روپۍ ولیکل بیا شپږ میاشت نور صبر مې کوه وای وای یو امضا یې تاپه نه ده شوی بیرته د کابل نه راغله بیا تاپه ټول تمام موږ نه تقریبا سلګونه نور هم تاپه ولګول
اوس تاسو اسناد چیرته دي
اوس اسنادونه موږ نه پېږم دغه سره د خلک وایي کابل سره د معینیت سره د هغه هلته امضا پاته ده امزای تقریبا وای نن سالی زی رقای روڑی سبا زی مک نپی و مک به خدای حیران حیران سرقم دو استو زمان در شویده در دولت تا مک تا مالان شد دست داکه بازی که خلص را چل که ظلم که طول
پا آخر که غخته نمو چه ده؟
بیچاره خلف نورم غلام منده هر او راز منده که آنده خلق مکتا غلط فامی که مثلا مکتا چل بازی که و اینن راشا سبا راشا مکتا غلطی تو گوره یو اسناد دو کاله که دو نیم کاله که خدای مکتا اسناد پرته ده دو نیم کاله که مکتا اسناد تو گیر نرزی کم عیبم نلیری مشکلم ندیده ده خلقم وی که دوتا اسناد خی اول نمبر اسناد او یا 300 مکتا در لکل ده او یو فیصد تقریبا معلول لکله ده سلام ده خرص ده مختره در خم که موگه ایران تاس خلا بس قضاوت که بس ما ده خوخته نده چه مختره نور مزهوره ای که مثلا علف رازا مخبه مختره سر دختی ها و ای چه در خم ده مختره خلا نق سرگردان نشان ده مختره قضاوت موگ نور ده مسلمانان بچارگان که رفت کره ای نیلی ریالت شز نر علیکان منده و ای بس اغا سرم دست مملکی
مونگ دا غستون زه دا کار او طولانی زو چارو شهیدان و معلولین دا وزارت لیم راستیال سرای پایکان سر تر حق را.
ما از خود برنامه داریم و هر برنامه ما قسمی است که در ریاست های مربوطه
موگ اخپل پروگرام لرو او هر پروگرام مو دا سده چه پا اروان دو ریاستونو که یو منظم محلویش لرو نو دیدغه محلویش لمخی پا بیلا بیلو نواهیو که خپل کار تر سره کوي او بیا پا تاکلی وقت دغه کار تر سره کیگی دا یوه مسئله بله مسئله دا دا چه دی نصیر موضوع ماوو سیرله اروان رئیس ویل چه دی نصیر پا نامه با دیر خلق بی نو دیده لپاره دوی کولیشی چه راشی او خپل ورقه ما تراوری او لموک سره اریک ونیسی چه و گروستون زی چیری رسیدلی دا کار با هم وکری خو له هغه پرته کولیشی چه خپل ورقه ما تراوری مکمل شهرت خپل ما تراکری زه هم کولیشم دغه موضوع تعقیب کرم خو که حقوق لسو مخ که کلونو وی پا دیاره سناسس تون زیشتن چه دوی دی انتظار و باسی ترسو چه و شکرای اجازه واخلو زکه چه تاسو پوهی گی چه دی هر کال پیسی بیرت زی او مگ بیرت احکام اخلو پا هغا صورت که چه بودیجا بس چی او موجود وی نو بیا پا هغا صورت که مگ کولی شو چه بیا دی دوی دی تیرو کلونو هم ورتا اجرا کرو خک دوی زمگ لنظر یا دی مثال پا توگه پا جگرو او یا بمباره که یا چودنو که تپی شوی وی او معلول وی نو بیا دی قانون لمخه ورتا حقوق ورکبل کیگی
تاسو له نصیر سره څه همکاري کولی شئ هغوی ته څومره ډاډ ورکولی شئ چې دوی به تاسو ته درشي او تاسو به یې مشکل حل کړئ
خپله ورقه دې په مستقیمه توګه ماته راوړي زموږ دفتر هر کله خلاص دی نو سکرتریت ته دې خالد ته راشي هغه دې مسلې په جریان کې دی مسله تعقیبوي او د لوګر له رئیس سره په مستقیمه توګه خبرې کوي اول به اسناد وکتل شي که په هغه کې لیکل شوی وي چې دا کس په جګړه کې ټپي شوی وو، نو موږ بیا ورسره مرسته کولی شو.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829013.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
السلام علیکم د ازادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو، خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې اونۍ کې د هغو دوستانو ګیلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابیلو برخو کې لري. ځینې له سیمه ییزو چارواکو څخه ګیلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې وایي د نامنیو له کبله د دوی د کلو او سیمو لارې تړلې دي او دوی حتی خوراکي مواد په اسانه نس پیدا کولای. دغه راز د معارف او هم د نامنیو په اړه ستاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي. خو ته هر څه د مخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
بله، سلام علیکم. د خاص روزګان د روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ څخه زنګولې یو هغه چې کېږي د خاص روزګان لار بند ده. یو من په تاسو په درې سوه په درې نیم سوه روپۍ د بیر بدل دی. حکومت توجه نه کوي لارې ته. ډېر بد دی. دا زموږ شکایت زموږ مقامات ته ورسوئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام علیکم. د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ نه نذیر احمدزی در سره په تماس کې یم او خپل پیغام ثبت کوم. مننه کوم د ازادۍ راډیو نه چې د افغان ولس پیغامونه په ډېر روین تندي خپروي. زه خپل پیغام په دې ډول ثبتوم. دا خو ټولو هیوادوالو ته په ډېره په ډاګه او واضحه معلومه ده چې د ازري ولسوالۍ د څو کلونو په دې خوا د څلورو خواوونه معاصره ده او ټولې لارې مخالفینو یا طالبانو ورباندې بندې کړي دي. هېڅوک کار کولو ته نه پرېږدي، خو یوازینی څوک چې دلته کار کوي هغه د پیوستون موسسه ده او د ازري غړي دي چې په هر ځای کې کار کوي. خو ډېر په تعصب سره باید ووایم چې دغه پیسې چې دوی کوم د پیوستون کار ده په ځای نه لګېږي. په دې معنی باندې چې تقریبا ډېر سو کلو کې دوی کار کوي او پیسې د نوي کلو راوباسي. په دغو پیسو کې چې کوم دا د لوګر مشرتابو د پیوستون او د ازري د پیوستون مشر بشپړ ډول باندې په کې لاس لري او دوی هم دغه پیسې اخلي. او باقي دا ډېر سو کلو کې چې کوم کار دوی کړی ده دغه پیسې د ازري د پیوستون مشر رئیس د کلي خزانه دار او ځینې نور کسانو ته ورکوي او دغه دوی سره پټي ولا کوي. نو دما د مسؤولو چارواکو او لوړو چارواکو نه هیله مې هم دغه ده چې دغه موضوع په جدي ډول سره تعقیب کړي او په ازر کې چې څومره اختلاس او بلې دي دغه ټولې د پیوستون لخوا نه موجود دي.
او السلام علیکم. زه د ګزاو د ولسوالۍ سرج عبدالحق خبره کوم چې زما دوه زامن پرون ماپښین پر درې نیمې بجې په شهادت نامې د طالبانو طرفه ته ورسېدله. د طالبانو وویشتل په حکومت کې ولاړ ولا زه به زره زموږ غم وخلاصې که زموږ غم نه وخلاصې موږ به خپل دغه کډې به د دې وطن څخه موږ به بار کړو. دا حکومت هم په خیانت کې روان، طالب هم په خیانت کې روان. زما دوه دانې بچانو له دای دواړه دغه چې لوړ خپل خاور ته وسپارل. وسلام. نور ارمان نه لرو.
السلام علیکم. صاحب عبدالله د بدغت ولایت د غورمات کې ولسوالۍ د تخت خاتون د کلی یم. زما د حکومت څخه دا ایله ده چې دغه توپونه یا بل هغه را غورځول او عوامونه یلا په ناکه نه دلته طالبان څه نه بل شي توپونه را غورځول. یو نفر ته شهادت ورسېد او سره د دوه سفر مزه دغه توپ غلې په کور کې موشته. نو دغه قضاوت خپل حکومت کې در بیا تر دی. نو نور مو وخت نه نیسم، بس کمی ابو سید دغه ځما په یم به زر د حکومت چارواکو ته رسوي چې زکه دغه یو غټ ظلم یو غټ کره خصوصا پر ملت باندې دی. ځکه چې په جګړه کې به دوی د بل چا سره شکیلې په مانځ کې موږ ملت کې د خاورې شومو تنو از ما دغه ډېره غټه هیله ده چې نه درته طالب ده په دغه ساحه کې څه نه هېڅوک دوی نه حق اوان اغوځوي په شهادت ورسوي سره د دوو سیاسرو. نو دغه غټ ظلم او غټ دغه دی نور مو وخت نه.
سلام علیکم. زه یو د تورخم د لینډ ډریور یم. موږ ترافیکونه ډیر په آزاد کې اول خو مخکې راته ودرېږي روپۍ غواړي چې روپۍ راکړه. روپۍ ورته نه نوه کوو د 300 پر چلی کې. بیا هغه ورته وایي چې موږ غریبانانې دا کار مه کوو. موږ سره بیا موټر کې راته را کښېني. شارک ته موږ وړي ورغوله. شارک نه ډېر چې موږ راوځو
زنیم زر دریز را وانی دم اونا خیلی ورورا منگا مزدوری تر اوز دو بجه زنیم بجه شپیر جگی که مزدوری که اوز دی تر اپی کنه منگ دیر پازاد کی منگ سلام خان که منگا شب غنی ندائی را دو خلق مخد یونی چی تو زهین دو پتیکانی ولی ورورا گولا موتر اخفل دار ولی روپی تاخنی منگ غریب چی دار دو داری گورا گولا بدا جنجالو تر آورو اصحاب هنگا منگا هیله دا چی زر خلق مخونی چی دی مصیبت نمنگا خلاص می جاسی
سلام علیکم د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د نیکوزو د کړې څخه دا پیغام پریږدم ورځمه غږ بای چې در امنیتي نظامي چارواکو پورې ورسئ د خدای لري د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د نیکوزو کړې ته طالبان د څو مدو وافتو رئیس راغلی دي پر موږ دا سخت ظلمونه کوي وروره د کورو څخه مې راوتوته نه پوهېږي چې دوکان ته ورسئ زه یو دوکاندار یم د نیکوزو په اډه کې دوکان کوم چې دوی په شوارو کښې زموږ څه زر د دوه زره افغانۍ پورې محصولي غواړي او راځي لس دولس نفره په کورو کښې ډوډۍ خوري او دوی وایي چې غوښې ورجې خو راکوي چې دې ملکي خلک جهاد نه کوي نو موږ د وروره دې ته ډېر سخت عذاب یو بایي چې حکومت ژر اقدام وکړي او زموږ ناره تاسې د لوړ پوړو چارواکو ورسوي چې موږ د دوی څخه ډېر په عذاب یو او زموږ په تر باغچو باندې اوبه بنې دي چې زموږ درمندونه دره وه د طالبانو په مرمۍ کښې سوزل کېږي او ورونه اخېږي چې زموږ د دولس میاشتو خاري
د هلمند نه ولایت د ګرشت ولسوالۍ د میرمنداو څخه خبره کوم موږ دلته ډېر د محلي دوی سخت په عذاب یو نه اوبه لګولی شو نه بل کار کولی شو خو ایله ایله ټکاره منې کوي اردو هم دلې موجود دی د طالبو د ملکي برخ نه شي کولی پر هر چا باندې ایله ټکان کوي نو دا د دفاع د وزیر او د کورنیو چارو د وزارت څخه موږ دا هیله کوو چې دغه
سلام علیکم زه عبد محمد یم د کندهار ولایت نه مې اړیکه در سره نیولې ده ما د کندهار د پولیسو څخه ډېره ګیله لرم د کندهار دولسمې حلقې پولیس چې دي ډېر بې تربیې او ډېر خلک دي خلک ناکفه ناکف ویری زه خپله پولیس یم ما کاس وښکاره کړی دی دوی زما کاس نه مني زه وایي دلته تاسو ته به ارز تېر چې دي هلته وظیفه لرې او د نو ولې پر غاړه موږ ناست یو دوی فیصلان فلنجران وي ولیت یې ور اچي ډېر لږ دي هېڅ عزت د چا نه لري زما دغه هیله او خواهش دی چې دغه د کندهار د ښار امیرین ټوله تبدیل کړي او نور نه وي او تعلیم یافته امیرین ورسره واخلي وسلام
د روزګان د ولایت څخه د شیراساز د ولسوالۍ څخه خبره کوم وروره داسې تکلیفونه دي ملکي خلک ډېر په عذاب دي طالبان هم شاوخوا را ګرځېدلي دي حکومت هم دی په وطن کښې شنه دودونه ګرځي وروره اسلام یې تباه او برباد کوي او حکومت هېڅ پرمختګ هم نه دی کړی دغه دېرش ورځې کېږي چې پر موږ لار بنده ده یو من پټاټې یوه ډبه غوړي یو من وړه هېڅ شی هم په دنیا نه شته نو وروره موږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ سره وروره دا لارې رایله کړي دغه کوما پوکې چې وروره دغه در به درې ورکه شي وسلام
السلام علیکم زه عبیدا جان زه د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم وروره دلته دغه ملي اردو ملي پولیسو ته ولاړ دي په دې غونډو باندې دغه د جزا سیمه ده ټول افغانو پر څلور طرفه افغانانو غوږ دي ټول ملکیان داسې په سړیو کښې بند پاتې دي بالا چپه ورس افغانونه دي ورغوږ دي دا رقم عملیات دي مسلمان خو راکړه دا رقم عملیات وکړي او دا ازادي راډیو ولان وایي ډیموکراسي ده داسې د چارواکو سره تودې خبرې وکړي تاسو سره باره دې څه عمل کوي دلته دا دی مسلمانانو ته وګوري چې سړی یو څه د ده نه پده کېږي دغه یې کېږي که یو څوک د دغه غم خوري په دغه پسې سر وګرځي نو دغه کار یې په بشپړه توګه سره سم عملیات وکړي او دا رقم مسلمانان ټوله تباه او برباد کړل خپله راشي سړي ورته معلومات
السلام علیکم ثناګل انتظار احمد لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ څخه زمونږ په ساحه کښې برق شته امنیتي ستونزې زیاتې دي مونږ د اشرف علي صاحب څخه غواړو چې دا ستونزې دغه حل کړي وسلام
او زموږ دا ملي اردو د ځواکونو څخه دلته ډېر په شکایت چې د چشمو په سیمه کښې د میوان ولسوالۍ د ماشینان غواړي د خلکو څه خلک وایي وټکوي دا زموږ پیغام د اشرف غني پورې ورسېږي او د خلکو کورو ته افغانونه هم ورغورځي
السلام علیکم خانم د هلمند د ملي ولسوالۍ څخه زموږ په ساحه کښې دلته د نوابازو خوا کښې مکتب نه شته موږ دولت ته دلته وکړو چې دلته مکتب وکړي زده کوونکي د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي وسلام روغتیا په امان
السلام علیکم زه الله وجن د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ ستاسو سره خبره کوم
ما پیغام دغه به دغه د دمبر په غاړه باندې بالا د ایمنو د لښکرګا پر ما باندې کندار په ما باندې دغه دمبر باندې اخر ولایړې بالا بس خپل ټکان د ټنګانو ټکان دی بالا شو به شي کیو ته وایې چې وای وطن ته کښ وطن غږ غوره په ودی نو ما هله دغه د چې دغه سم دن یا جنگ شروع کی یا ټکان نکړي.
بلی السلام علیکم ز اسد الله زړسوانم د جړې د ولسوالۍ د کمپوست تاسو سره تماسیم ما دا ازادي رادیو کارکونکو ته ټول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وایم په دامدې لپاره چې مطلبونه نکلی ومني ما هله ارزو د حکومت څخه خداغه د چمش په جړې پولیسو د کمپوست کې د کمانډان دی یا د لکنډان می چې د بخبل دولت منه کوي د خلکو سره د بخبل حالې جوړ کړي دي خلک چې مانا باریږي خلک باروي چې بیابار کې مانا کورونه تیرانو او شانې نه ورکړي چې مانا وایي خپل د ځانو سره او بل دا خبره ده چې ما بل مطران یې تم کړي دي ماښام د مایل که مټرې کزرن چې استا ته مریض یو شی پېستې هغه مټر نه پرېږدي مریض مانا پر دغه ځای کې امر چې څه خو وسي مانا دا کار یې بخې بېسراته ځینې کس څخه بخې خلاف کار کړی دی ما د حکومت څخه هیله ارزو دا ده چې دا کار مانا سم کړي او دا کوم او د لکن جام دې دا ما دا ته وایي چې دا کار م کو یې دې بل څه کوم دا راولېږي او بل پښتنه مې دا ده چې موږ په ژبې په ورته کې کوي یو ځلنه چې مته د سی بازار ترې پیسې ورته ما نه په بازار کې نه پرېږدي څو کومه تر اوسه زره مسکان په وخت ته بند کړی دي نو طالب ته نشي ما نه پرمخ بند کړی دي خو د توا چې بار چې د سره کمباین او څه رقم ګلې ورڅخه ما نه پرېږدي کورونا ما د خلکو ما جوړ کړی چې بار چې دا دی څه ما هله ارزو تا غده چې دا کار ما نه سم کې حکومت څنګه دا ارزو تا ده مر ما چې خلک یو د تطراتي مرتلې ظلمونه کوي پر موږ پر خبرو کوم پر جړا دي مان غوډو نسی صدا احمدی هله تر اسما ته غو سر کی اثر علي
سلامونه ونی کی هله محمد رحیم د هلمن ولایت د مرجه ولسوالۍ د سیستاني اوسیدونکو زما د ورکو چارواکو او د دفاع وزارت سره دغه هله ده او د دفاع وزارت چې وایي چې دغه دربچانو سره څوک شکایت کوي دا دغه دی چې دا د خلکو پر دماغ وته دا ورچی چې د محلي پولیس سره د خلکو بد وسی نو د ملي اردو سوالي خلک دا شکایت نه لري او ملي اردو خو ولی څوک نه پازابوي نه چورو چپاول کوي. والسلام.
بل السلام علیکم زه د یمن ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه خصوصا د سیپون د ساحې څخه خبره کوم ځکه چې طالبان او چارواکي چې دي د په یو نږدې ساحه کې سره ناست دي ټکان سره کوي ملکیان خلک ډېر په عذاب دي هره ورځ ویشتل کېږي زخمیان وړي وه امرجنسۍ ته زما د دوسه دا خواهش دی چې خپله سره ولي او بیا ځا ټکان نه کوي. وسلام.
السلام علیکم زه محمد الله احمدی د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ څخه له تاسو سره په تماس باندې یم. زما د پولیسو چارواکو د خدای هیله ده چې د اربکیانو په نامه باندې خلک ډېر په تکلیف باندې دي. د زابل په ولایت کې د شاجوی ولسوالۍ کې د ډېر وخت راهیسې موټرسایکل باندې طالبان په غرونو کې موټرسایکل ګرځي او حکومت په بازار کې ګرځي یو پر رایت مخکوت باندې موټرسایکل باندې نو خلک له ډېرو ستونزو سره دي.
السلام علیکم روزګان ولایت گزار ولسوالۍ د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ د نور مقامات څخه دا خواهش کوو چې محترمه د زموږ په ولسوالۍ کې د بیا فکر جنګ وروره د غربکیان او محلي پولیس چې د طالبان وسنه رسېږي زموږ دروازو ته عوامل بند کړي دي زموږ غنومان ټول وسوځل او موږ د لوړ مقامات څخه دا خواهش کوو چې دا خلک زموږ د درمندو څخه باندې زموږ کورونه په وانونه ولي مننه د خدای په امان.
ما پیغام شو نیو دا ډاکټر عبدالله ته وروره کوي چې موږ د زابل ولایت ټول خلک نو مشه کلانو څخه نه محروم یې پریشي دا دوه کال کېږي چې زموږ د زابل چارواکو ته کتن ورېدل اعلان شو دوی وایي ته امنیت راولي موږ بیا مشه کلانو ته دوه او امنیت هم د دوی کار ده موږ ته مشه کلانو غریبان خلک یو مشه کلانو ته ډېر محتاج او استاج زموږ زعفر اشرف غني او تر ډاکټر عبدالله ورورسي. والسلام.
سلام علیکم زه د اروزګان د ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ د مرکز څخه خبرې کوم. موږ د نورو مقامات څخه دا خواهش کوو چې موږ د محلي پولیس او د اربکیان څخه وروره ډېر په عذاب یو. په طالبان ټول په ښځه کښې ورته ناستې په طالبانو ورته ده چې زموږ درمندو ته ورونه ورواچې داوانو ټکان باندې که زموږ کورونه ټوله را خرابه. د خدای په لحاظ زموږ غور وکړي. مننه. د خدای په امان.
ہیلو السلام علیکم زاد السلام علمن والا دمکا کلا ول سوالی سره ساج ته ما سیما پرو ڈاکٹر صاحب شه غنی او ڈاکٹر صاحب غلاته مدا بیا غان دی ورو چیزا چخه دی زرا واسی ورو لا سمست مساقلا له سکوت پال جو وی ورو چخه چم شان پر اسی دل دی چنه وی دا سگا ته وت کین چرا سی را واسی ورو کنی خپل بچان ورو نه په وژنو کین با ته د پد سبارک پر اسی را واسی سی و صلوات و سلام
پیغام دغه دی د هلمند دڅ خبره کوم. د دانې والي څخه دغه غوښتنه لرم چې دغه زنځیر پر زنځیر تلاشي چوک پر چوک تلاشي د یو سړی بازار ته په ارامه توګه باندې نشي تللی. نو دغه مې والي د هلمند والي سې دغه غوښتنه ده چې باید دغه پولیسو باندې دی خپله نظارت وکړي چې دغه هر سړی درې تلاشي او تکلیف ورکوي. هغه پیجار و ځان مرګی چې راځي هغه دی سړی غریب سړی نشي راجستلی. هغه په دغه کښې راځي په لنجر کښې راځي. هغه یو بل یو غوښتلی سړی راولي داسې سړی دسې راویستلی مشکین سړی چا پر واس کله بل ځانې ته روان یې دوی درې تلاشي ځینې کوي تکلیف بیا ځای ورکوي. خدای په امان. دی پیغام
کندهار څخه نکیب الله دا پیغام پرېږدم. زما د ولسمشر محترم اشرف غني صاحب څخه دغه غوښتنه ده چې دی اول د واره رئیس جمهوري ته ورسېدی باچا سو د بارګړی ویله چې ما یوازې مه پرېږدئ د چاپلوسانو ښکار نه سم. اوس زما په خیال باندې چې دی محترم د چاپلوسانو ښکار شوی دی د خپل ملت په دغه باندې سر نه ګرځي. وروره دغسې داسې اداري فساد دی په دغه کندهار کښې زموږ خپله دعوا ده پرې ایښې مو ده د دغه اداري فساد په خاطرو باندې نه کوو. دا لس کاله کېږي د کرزي حکومت چې راغلی دي موږ دا دعوا پرې ایښې ده. موږ ته معلومېږي چې په جوالو پیسې په ګونیانو پیسې سړی ونه لري دعوا یې نشي خلاصېدلی. په د هره محکمه کښې چې دی سم سړی بولي زما دې په خدای سره قسم وي چې هغه رشوت خوره دی هغه قاضي هغه رشوت خوري چې دی نه مني رارسي د کندهار په ولایت کښې دي دلته یو سروې د سره کښې د خلکو څخه دې پوښتنه وکړي معلوماتونه دې وکړي. نو دا رقم خو به چېر نه کېږي چې به یو ډاکټر عبدالله صاحب خپلې مزې وو چې چړې کوي او دلته مظلوم غریب ملت یو دا بمونه دي په بمو کښې ټوکر ټوکر کړلو موږ په جنګو کښې ټوکر ټوکر کړلو د بلې خوا دې کاري دي یوه روپۍ خواري نه پیدا کېږي. د بلې خوا دغه رشوت خواره زموږ په سرو باندې حکمرانان کښېنولي دي د دغه کرزي د غلې ادارې د خوا څخه چې هغه خلک ناستې د داوسه پورې هغه غله ناستې د کندهار په ولایت کښې. نو زما د محترم ولسمشر صاحب څخه او د اجرایي رئیس صاحب څخه دغه هیلو امید دي چې دغه د کندهار ولایت یو توجه وکړي دغه فاسق رشوت خوارو غله زموږ څخه ویسه کړي. نور سم مسلې خلک راولي د خدای روي دي دا دیارلس کاله دغو خلکو موږ ټوکر ټوکر کړلو نه مو قسم به خدای که دعوه دعوه ځای ته رسېږي نه مو خبره ځای ته رسېږي. بس هر سړي چې پیسې ورکولې هغه سړي خبره ځای ته رسېږي یا غټه وایسته درلوده د هغه خبره ځای ته رسېږي د خوارو غریبو مظلوم سړي خبره و اوازې ځای ته نه رسېږي. وسلام.
زموږ دغه غوښتنه ده چې په زابل کښې دغه دوه کاله کېږي چې مرسي کلام بند دي. زابل خلک ډېر ستونزو سره مخامخ دي. خلک ډېر بې وزه دي په زابل کښې نه نوي فیصد فیصد موټرسایکل اقتصاد پر موټرسایکل باندې جوړ ده. نو موږ غواړو چې دغه موټرسایکلان خلاص شي. د سیوري څه وحیدالله خبره کوم زابل ولایت کلات ښار. وسلام.
الو زه سردار د غورماشته ولسوالۍ تاسو ته مخاطب یم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم د مینې ډک وروسته د سلامه زما پیغام اشرف غني صاحب ته ورسوئ چې دغه موږ د حج عریضې وکړلې او موږ بیسکونه یې اته کاله ته وروسته وغورځوله. موږ هیله لرو چې دغه زموږ په پیشکو باندې دوی تجدید نظر وکړي او هغه ور وکړي. موږ دا اته کاله څوک مړه څوک ژوندي موږ دونی عمر ګذره نه شو کولی. او نو هیله مو دا دی چې زموږ دغه شکایت او دغه خوا درخواستي وایي اشرف غني صاحب ته د رادیو ازادۍ کارکوونکي ور ورسوي ډېره مهرباني او د دوی څخه به وي که دغه زموږ دغه د حج اوقاف سره شریک کړه او حج اوقاف ته یې دغه ویل وکړله اته کاله بعد به موږ ته موږ ته نوبت رسېږي څوک مړه څوک ژوندي هغه هم یا د پنځوسو کالو یا د شپېتو کالو یا د اویا کالو سړی دی. دا به بیا کم ځای ته رسېږي، کم څه به بیا به دا به څه د حج مراسم پر ځای کوي. نو موږ دا خواهش د رادو ازادي څخه وچتی د حج اوقافو سره تماس ونیسي او د هغو څخه دا درخواست وکړي اشرف غني صاحب، موږ به دا غوښتنه ته جواب وایي. که چېرې نه شي ویلی نو موږ ته دې بېرته دا زموږ پیسې را تاویلې شي چې موږ د یو بلې لارې څخه یا د پیسو د حج د اخیستلو د لارې یا د یو بلې لارې یا د پاکستان د لارې څخه موږ دا خپل درخواستي پوره کړو. نو موږ دغه هیله دی هیله کوم چې دغه زموږ درخواست به اشرف غني صاحب ته دغه حج اوقاف رئیس ته ورسېږي. وسلام.
محترم ورور، ستاسو پیغام مو ته خپور کړ په دې هیله چې اړوندو مسؤلینو اورېدلی وي او ستاسو او د نورو ټولو دوستانو ستونزې هوارې سي. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیره در سره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.